السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر درې بجې دي نن د اتوار ورځ د 2018 کال د دسمبر درې منیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو 19 پروګرام د مشال مرکه هم لرو او ریدلې مه هیروي خو لومړی زموږ د همکار منور شانه خبرونه وو
د خبرونو سرټکی نن ماسپخین په جلال آباد ښار کې 14 شوې ده د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس با سباله د پاکستان دوره کوي او د یمن پخوانی ولسمشر ویلی دی د سعودي عرب په مشرۍ له اتحاد سره خبرو ته تیار دی او اوس د خبرونو تفصیل نن ماسپخین په جلال آباد ښار کې 14 شوې چارواکي وای 14 لقصر او شیرزی لوبغالی ته نږدې شوې د ننګرهار ولایتي امنیتي چارواکي وای د پیښې نویت معلوموي د ننګرهار روغتیایي چارواکي بیا وای د ښار روغتون ته درې مړي او یو شمېر ژوبل کسان ورغلل شوې یعنی شاهدانو مشال ریډیو ته ویل تر 14 وروسته یې ځنې ښځې او ماشومان هم په ژوبل حالت کې لیدلي دي دوی وای په شیرزی لوبغالی کې د افغانستان د نظام او حکومت په ملاتړ غونډه ختمه شوې وه او خلک روان و چې په لار کې 14 وشوه دا 14 په بازار کې شوې چیرته چې عموما د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وي د پیښې په اړه نور تفصیل په روانه خبرونه کې اوري د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس سبا د افغانستان په یو ورځنی سفر اسلام آباد ته ځي د امریکا دفاع وزارت ویلي چې نوموړی به د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي او د پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره ملاقاتونه کوي د دې نمخ کې جیمز میټس ویلي وو چې امریکا له پاکستان سره په حقیقت ولاړو تعلقاتو او شریکو ګټو لپاره همکاري نوره پراخول غواړي نوموړی په داسې حال کې د پاکستان سفر کوي چې په افغانستان کې د اتحادي ځواکونو امریکایي مشر جنرال جان نیکلسن په تازه څرګندونو کې ویلي وو چې واشنگټن به په پاکستان کې د وسلوالو د پټنځایونو په اړه په اسلام آباد فشار ته دوام ورکړي خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یې په جواب کې ویلي وو چې د پټنځایونو په اړه د اسلام آباد او واشنگټن په نظرونو کې فرق دی او دا چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جګړې ته ژمن دی پاکستان او روس د توانایي په څنګه کې د سرمایه‌کارۍ په ګډون په مختلفو برخو کې د همکارۍ په پراخولو سلا شوې دي د پاکستان سرکاري ریډیو نن خبر ورکړی چې دا مفاهمت په ماسکو کې د پنځم پاک روس بین المللي کمیشن په غونډه کې لاسلیک شو د غونډې وروسته د پاکستان دفاع وزیر خورم دستګیر وویل چې د توانایي په څنګه کې د سرمایه‌کارۍ لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې روانې دي نوموړي ویل چې په خبرو اترو کې نوي موضوعات لکه د آزاد سوداګرۍ بینک کاری کسټم کې همکاري د ویزې اسانتیا او پروس کې د پاکستاني زدهکوونکو کشمیر کې زیاتواله شامل دي نن د تاجکستان یو سرحدي عسکر هغه مهال وجل شو چې له افغانستانه د نشه یي توکو یو مبینه سمګلر تاجکستان ته د وختلو د هڅې مخنیوي کوي د تاجکستان چارواکي وایي دغه پیخه چې له سر خار دوشنبه 240 کیلومتر لری رامنځته شوی پکې د سرحدي ځواک نور سلور تنه جوبل شوی هم دی د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې په یو بیان کې ویل شوی چې سرحدي ځواکونه یې د دوی د وینا تر مخه د نشې توکو د قاچاقبرو د مخنیوي هڅه کوله د دې بیان تر مخه په دې پیخه کې د سرحدي ځواک کرنل خیرالدین اختبوف په میړانه ژوند له لاسه ورکړ سرحدي ځواکونه د پیخه وروسته 3 کیلو نشې مواد هم نیولې دي افغانستان چیرته چې د نړۍ تر ټولو زیات اپیم او پودر یا هیروین پیدا کیږي له تاجکستان سره 1,340 کیلومتره پوله لري او په دې پوله وخت نا وخت تاجک سرحدي ځواکونه او افغان سمګلران ترمنځ نښتي کیږي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د امریکا استخباراتي اداره وایي دوی د ایران اعلی پوځي جنرال ته یو خط په ذریعه خبرداري ورکړی چې په عراق کې د امریکا په ګټو هر قسمه ممکنه بریدونو زموار به ایران په لوز واکونه ګرځوي د سی آی ای مشر مایک پومپیو پرون په کالیفورنیا کې وویل چې میجر جنرال قاسم سلیمانی به دغه خط هیڅ کله کولاو نکړي خو بیا یې هم ورستولې ده ځکه چې سلیمانی دا خودلې چې د دوی ځواکونه په عراق کې امریکایي ګټو ته غواخونه جوړولې شي د ایران سرکاري خبري ایجنسی فارس د ایران د یو پوزي چارواکي په حواله بیا ویلي چې د دوی کمانډان له یاد خط اخیستو انکار وکړ او ویل چې د خبرو لپاره څه مشترک نه لري د یمن پخوانی ولسمشر علي عبد الله صالح ویلی دی چې د سعودي عرب په مشرۍ له اتحاد سره خبرو ته تیار دی. یاد اتحاد په یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد جنگیږي. بلخوا د صالح پلویان هم په سرخار سنا کې د اغیانو پر ضد جګړه کوي. صالح پرون په یو ټلویزیونی وینا کې د سعودي عرب په مشرۍ اتحاد باندې غږ وکړ چې درې کلنه جګړه د ختم کړي او د هیواد د محاصرې نه دی هم لاس واخلي. په تیر وخت کې صالح او حوثي اغیان د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد ملاتړ لرونکي حکومت پر ضد یو ځای جنگیدل. د فرانس ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون په عراق کې د ټولو ملیشو د بې وسلې کولو غږ کړی چې پکې ایران په لاو د حکومت تر ملاتړ لاندې ملیشې هم شامل دي. نوموړي همداراز په بغداد غږ کړی چې د تاوتریخوالي کمولو لپاره د عراق کورد مشرانو سره خبرې وکړي. ماکرون پرون په پیرس کې خبري غونډې ته وویل چې هیواد یې په عراق کې د جوړجاړي لپاره په ملي خبرو اترو ټینګار کوي. نوموړي د عراق د کردانو له وزیر اعظم نوشیروان برزانی سره په شریکه خبري غونډه کې زیاته کړه چې په هغه هیواد کې خبرو اترو لپاره ضروری ده چې ملیشي ختم کړل شي. د فرانس ولسمشر له کردانو هم وغوښتل چې په بغداد کې له حکومت سره د خبرې وکړي او په خپل منځي کړکیچ لپاره د حل وګوري. او بل خبر دا چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ یو وار بیا ټینګار وکړ چې د هغه د انتخاباتي کمپاین د کارکونکو او روسي حکومت د استازو ترمنځ همکاري نه ده شوې. پرون سپینې ماڼۍ کې خبري اعلانو سره په لنډو خبرو کې نوموړي وویل
نه زه اندېښنه نه لرم چې څه ښکار شوي هغه هیڅ ډول همکاري او جوړجاړی نه دی. موږ وګورو چې په راتلونکي کې څه کیږي.
ولسمشر دا سرګندونې په داسې حال کې کړې چې د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین د جمعې په ورځ اعتراف وکړ چې په واشنگټن کې د روس له پخوانی سفیر سره یې ملاقات کړی و. د خبرونو پای.
خبرونه مو زموږ د همکار منور شان اوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې واوري افغان چارواکي وایي نن ماسپخین په جلال آباد ښار کې یوه بمي چاودنه شوې ده. سیډونکو وایي د امریکا دفاع وزیر به اسلام آباد ته په خپل سفر کې د سیمې او افغانستان پر امنیت له پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي.
د دې بچکولو د دې تعلقاتو د قائم ساتلو لپاره پکار داري چې پاکستان چارواکي په خپل داخله او په خارجه پالیسو باندې لږ نظر ثانی وکړي.
نن په ټوله نړۍ کې د مزدورانو ورځ لمانځل کیږي.
پخو باندې مزدور یم زه د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوم چې مونږ ته مرستې راکړي، مونږ د تعلیم نه هم بې برخې شو.
او د مشال مرکه کې د نوموړي لیکوال او څېړنکار ډاکټر محب وزیر سره خبرې کوم.
دنیا د خدای کې ګرده د عدم تشدد د فلسفې سره به شکست ونه خوري. نو چې د یو شي شکست نه وي نو هغه ګټه بیا هغه دي.
د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو څنګه چې موړاندې په خبرونو کې واورید، نن ماسپخین د جلال آباد په ښار کې یوه بمي چاودنه شوې ده. چارواکي وایي چاودنه له کسر او شیرزي لوبغالي ته نږدې شوې. د ننګرهار ولایتي او امنیتي چارواکي وایي د پیښې نوعیت معلوموي خو لا هم کره معلومات مخې ته نه دي راغلي. بلخوا د ننګرهار روغتیايي چارواکي وایي د ښار روغتون ته درې مړي او یو شمېر ژوبل کسان ورول شوي دي. دا وخت موږ سره د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد د ټلیفون بلی کړی. عابد صاحب، تاسو ستړي مشي وایم او په دې اړه څه وروسته تفصیل لرئ؟
جی، پر کنده تازه معلوم دی چې دا 14 نوه د ښه ریډیو لومړی نه هی ساحه کې د شیرجي لوبغالي مخې ته رامنځته شوي چې په دغه ځانمرګي برید کې د یوه ماشوم او د یوې زنانه په شمول شپږ کسان وژل شوي او د یوه ماشوم په ګډون په کې یولس تنه ټپیان شوي دي.
خاصمه ده. او عابد صاحب، که دا راته وایي چې دا چاودنه په کوم ځای کې شوې ده، لږ دغه تفصیل خلکو ته وښایي، او آیا د دې ذمهواري تر اوسه کومې وسله والې ډلې منلې؟
دا چاودنه د سبو پلته سیرما سڑک بند شوی ده چې په دغه سیمه کې د فوټبال په سکیډین کې نن یوه ډېره لویه ولسي غونډه وه چې د افغانستان د نظام د ملاتړ په موخه باندې د ختیځو ولایتونو ولسونه راټول شوي وو او په زرګونو مخلوقو دغه غونډه د خلاصېدو تمیدې وه چې په دغه وخت کې د غونډې او د چاودنې ترمنځ تقریبا درې څلور سوه متره فاصله کې په یو موټر سایکل سوار ځانمر هیبرید ځان ته چاودنه ورکړي او پېښه رامنځته شوې. د پېښې مسؤلیت تر دې دمه وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستې.
سمه ده کور موادان اوریدونکو، دا وو د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد چې تاسو ته تفصیل درکولو. نن ماسپخین په جلال آباد ښار کې دغه ځانمرګ برید شوی دی چې یو شمیر خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. په دې اړه به تاسو ته تفصیل په روانو خپرونو کې وړاندې کوو.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په داسې حال کې چې تیره هفته افغانستان کې د نیټو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن ویلي وو چې پاکستان لا هم د ترهګرۍ سره مبارزه کې سم کار نه کوي. د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس اسلام آباد ته ځي. میټس په دسمبر په څلورمه پاکستانی چارواکو سره د سیمې پر امنیت خبرې وکړي. په همدې حال کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت په پېښور کې هغه برید غندلې چې د جمعې په ورځ یې لږ تر لږه نهه کسان ووژل. په نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال احمد الله راکوي.
د پاکستان سرکاري ټي وي وایي چې د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس به خپل سفر پر مهال د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي او د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره بیل بیل ملاقاتونه کوي او د سیمې د سلامتۍ او افغانستان شخړې په شمول په خپل منځي اړیکو به خبرې اترې کوي. د ذکر ده چې د دفاع وزیر په حیث د جیمز میټس د پاکستان لومړی دوره ده، خو په پاکستان کې کارپوهان وایي چې نوموړی به د پاکستاني چارواکو نه د وسلوالو پر ضد د نورو عملیاتو غوښتنه کوي. پخوانی سفارتکار او د بارنو چارو کارپوه ایاز زیروایی
امریکا غواړي چې پاکستان ځان سره په څه طریقه روان کی په دې قانی کی چې تاسو خپل ملک حالات کې د حقانی نت ورک د افغان طالبان یا د حافظ سعید دارنګ خلک مپره دی چې را مخکشي.
خو خبریال او سیمایزو چارو نظر لرونکي شمیم شاهد وایي چې ترڅو پاکستان او افغانستان ترمنځ حالات ښه نشي نو په دې سیمه کې امن نشي راتللې.
حقیقت دا دی چې د امریکای چې کومه پالیسۍ کې بدلون راغلی دی، نو زما دا خیال چې دا د پاکستان لپاره یو ډېره غټه خطره ده. کوم د دین وړاندې د امریکای چارواکو کوم بیانونه ورکړي دي، نو دا د پاکستان ډېر زیات خلاف دي. زما دا خیال دی چې دې سات کې د پاکستان او د امریکای چې کوم د یو بل سره تعلقات دي، نو دا یو ډېر کروشل سټیج کې دي او د دې بچکولو د دې تعلقاتو د قائم ساتلو لپاره پکار دی چې پاکستان چارواکي په خپل داخله او په خارجه پالیسو باندې لږ نظر ثانی وکړي.
واضح دی چې د اګست په 28مه نیټه د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي اعلان کړه چې پکې پاکستان ته خبرداري ورکړي وو چې د وسلوالو ډلو لمرستو د لاس واخلي. خو پاکستان وخت په وخت دا تورونه ردوي او وایي چې په دې هیواد کې په منظمه توګه د وسلوالو موجودګي نشته او نه هم دوی د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو ته مسرګندیږي چې کله د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس پاکستانی چارواکو سره وویني نو هغه پرې د وسلوالو سره د مبینه ملاتړ ختمولو لپاره فشار واچوي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه یو راپور خپور کړی چې پکې راغلي میټس په د افغانستان په اړه پاکستانی چارواکو سره سپینې خبرې وکړي او که واشنگتن د اسلام آباد له کاره مطمئن نشي نو کېدای شي ځینې بندیزونه پرې هم ولګي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اسرار عالم مومن ناورو.
د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس چې د جمعې په ورځ یې خپل د څلورو ملکونو دوره پیل کړې تمه څرګندېږي چې کله نوموړی پاکستان ته ولاړ شي نو پر دې هیواد به فشار راوړي چې له وسلوالو ډلو سره خپلې مبینه اړیکې ختمې کړي. د جیمز میټس په ایجنډا کې بل مهمه خبره افغانستان دی، چیرته چې د امریکایي پوځي جنرالانو په خبره د طالبانو پر وړاندې یې جګړه د 1400 کلونو پس هم د ګټې لورتنه دروانه او همدغه وجه ده چې امریکا د افغانستان په اړه د خپلې نوې ستراتیژۍ له مخې دغه هیواد ته د نورو زرګونه پوځونو لېږلو اعلان وکړ. په اگست میاشت کې اعلان شوې د ستراتیژۍ کې دا خبره هم شامله ده چې د افغانستان په سوله کې به له پاکستان هم مرسته اخیستل کیږي، ځکه چې له اوږد وخت راهیسې امریکا پر پاکستان تور لګوي چې افغان طالبانو ته پټنځایونه ورکوي. خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي او همدا مسله د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ په دوړخیز اړیکو کې لوی خنډ جوړ شوی. د اکتوبر په میاشت کې هم د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس ویلی وو مخکې له دې چې دوی له طالبانو سره د پاکستان مبینه ملاتړ ختمولو لپاره څه قسمه ضروري ګامونه پورته کړي، دوی یو واري بیا د دې مسلې د حل په لړ کې له پاکستان سره د کار کولو هڅه کوي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې په اګست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ اعلانېدو باوجود د پاکستان په رویه کې تر دې دمه څه بدلون نه دی راغلی. په اګست میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ اعلانولو پر وخت ویلي وو چې دوی په افغانستان کې له هغو وسلوالو سره جنګیږي چې پاکستان ورته پناه ورکوي. د په خبره د پاکستان دغه رویه ورته نوره د برداشت وړ نه ده. د رسنیو راپورونو له مخې که پاکستان د امریکا ستراتیژۍ ته مثبت ځواب ونه وایي نو د ټرمپ انتظامیه په پاکستان کې د ډرون بریدونو په پراخولو یا د پاکستان غیر ناټو اتحادي حیثیت ختمولو سربیره پر نورو اقداماتو هم غور کوي. په نورو اقداماتو کې دا خبره هم شامله ده چې کېدای شي پاکستان د ترګرې ملاتړ ریاست وګرځوي یا پر هغو پاکستانیو مشرانو بندیزونه ولګوي پر چا چې له طالبانو سره د اړیکو درلودو تورونه دي. خو د جنوبي اسیا د چارو یو کارپو مایکل کوګلمن وای ښکاري نه چې امریکا به د پاکستان خلاف ډېر زر دا قسمه اقدامات وکړي، بلکې کېدای شي چې پاکستان ته د خپلو پالیسیو سمول لپاره څه وخت ورکړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین د شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوه
ډېر سخت راغلی تیر یا هر څه کې یو څه
مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل پر تعلیمي ادارو د وسلوالو بریدونه غندلي دي او ویلي دي چې د دې هدف راتلونکي کل له تعلیمه بې برخې ساتل دي. د کونسل مشر ډاکټر کبلا یاز مشال ریډیو ته ویل چې غیر ریاستي عناصر غواړي د حکومت عملداري چیلنج کړي او پښتانه له تعلیمه بې برخې کولو سره د هغوی راتلونکي تیار کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ وسلوالو طالبانو د پېښور په زرعي روزنیز مرکز برید کې د زده کوونکو په ګډون نه کسان وجل. په ډیړه نور تفصیل زموږ د همکار ګل ایاس ناورو.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبل ایاز مشال اړیتو ویلي چې په تعلیمي ادارو بریدونو سره د محصلینو د حوصلې ټیټولو هڅې روانې دي. نوموړي ویل چې د پېښور په زرعي روزنیز مرکز د وسلوالو برید افسوس خبره ده او وسلوال اوس آسان هدفونه بنخه کوي چې پکې تعلیمي ادارې شامل دي. ډاکټر قبل ایاز ویل چې په اسلام کې د دې خبرې قطن جواز نشته چې بې ګناه خلک ووژل شي.
لکه نن څلور پنځه کاله مخکې په دیوبند فتوا راغلی ده چې هغه کې د پاکستان او د هندوستان د بھارت او د برما میانمار نیپال مالدیو او د خوش او بنگلادیش د دې ټولو ملکونو دیوبندی علما دا راغون شو. دوی بیا بالکل لا واضح فتوا ورکړي چې آئینی او جمهوری جدوجہد د نن سم عصر کے من سب وقت کے داد اسلام پر ہم آہنگ دے اور ترخگیری اور تشدد لارا داد اسلام پر ہم آہنگ دا.
ڈاکٹر قبلہ آیا زیادہ تکڑا چی داد ریاستی او غیر ریاستی عناصر جنگ دے او ریاست تر وسا پوری مزاحمت کوی. دا جمعی ورز برید نا درے کال مخ کے پا ہم دسمبر میاش کے دا پیخاور پا آرمی پبلک سکول وسلوالو پا برید کی یونیم سل نزیاد کسان وجید لول چی پکی ماشومان شامل ول. دا تعلیمی چارو پوہ خادم حسین وائی لشل کلون رائیسی دا عمل روان دے چی پا زوانانو او تعلیمی افتا طبقہ کی ویر ترہی خوراول کوشش کی گی. دا خادم حسین په خبره داسې بریدونو سره خلک تصور کوي چې مستقبل ختمیږي نو دې سره زیاته ویره پیدا کیږي.
همیشه تر هغه دا غواړي چې د اغي دغه ناوړي حمله یا بریدونه د خلکو په نظر کې مراشي او د میډیا کې هم ګلوریفای شي. نو د ماشومانو ځوانانو باندې او په تعلیمي ادارو باندې حمله او بریدونه دا ډېر زیات میډیا کې ظاهر خبره کې راځي. په هغه خلک خبره مکوي تعلیمي ادارې بالخصوص په دې وطن کې او ځوانان بالخصوص په دې وطن کې داسې ګڼل کېږي چې د روان سوچ علامت دی. که هغه سوچ ویرونه شي او هغه تنقیدی شور نه پاتې کړی شي، نو شاید چې دغه طرحې دغه ماحول به برقرار پاتې شي او طرحه او یره دا د جنګ اقتصاد جوړي، نو دغه جنګ اقتصاد برقرار پاتې شي.
خادم حسین زیاته کړه چې تعلیمي ادارو امنیت د نشت برابر وي، نو وسلوال په اسانۍ سره دوی په هدف کوي. بلخوا د پېښور پوهنتون د قانون زده کړو پروفیسر ډاکټر سهیل شهزاد ویل چې پښتانه د سبق د لارې په باعزته توګه خپل رزق ګټي، خو په موجوده حالاتو کې دوی ټوپک را اوچتولو ته مجبورول کیږي.
غریب پښتون دی که امیر پښتون دی که وسی رسی او که نه رسی، د خپل د امدنۍ د زیاته نه زیاته حصه د ماشوم په سبق، لکه مونږ انتهایی په سبق کې لکه سنجیده قوم دی ډېر زیات ماشومان لیږو، لکه خامخا یې مونږ لیږو سکول ته یې لیږو، د فیس والا سکول ته یې لیږو، که ډېر مجبوره شو مدرسې ته یې لیږو، خو خامخا مونږ چې ډېر څه ناڅه لکه علم لکه واخلي. نو بس دغه د زور راکوي، نو څه خبره ده چې د خوګۍ بس لکه ځوانان به مړه شي، بوډاګان به مړه شي، همدغه هم خبره ده. په هغې باندې مونږ دومره تکلیف نه راځي چې څوک په وړو راځي، خامخا چې په وړو ډېر تکلیف رسي، ځکه تېر راځي دا خلک.
سهیل شهزاد زیاته کړه چې ماشومان او زلمي د دوی مستقبل دي، او په دې ګزار کول په راتلونکي کې تیاره خورول دي. دی وایي حکومت له پکار ده چې تعلیمي ادارو لپاره جامع امنیتي پلان جوړ کړي. خو د پېښور آرمي پبلک سکول باندې د 2014 کال د دسمبر د 16مې حملې وروسته حکومت د ترهګرۍ ضد قومي کړنلاره جوړه کړې وه، او وایي چې په ترهګرۍ یې تر ډېر حده پورې قابو موندلې ده. مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، پېښور کې د ډاکټر خان تحریک غړو د پښتنو پر ستونزو خبرې وکړې. دوی په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې لمیشتو پښتنو وغوښتل چې د سیاسي مسلو د حل ترڅنګ پر کلتوري اړیکو هم سره سلا مشورې وکړي او یو موټی دي شي. دوی پښتو ژبې د ودې لپاره هم ځینې وړاندیزونه ورکړل او له خلکو یې وغوښتل چې د خپلې ژبې او تاریخ ساتنې لپاره هلې ځلې وکړي. نور حال له پېښوره غلام غوث راکوي.
پېښور پریس کلب کې د چاپیر ناسته د ډاکټر خان تحریک تر سوري لاندې ترسره شوه. په دې غونډه کې د پښتون قام د یووالي، امن او پرمختګ لپاره د پښتنو د زړونو په تړلو او د دوی ترمنځ د نفرت په ځای د مینې او محبت په کرلو ټینګار وشو. د یاد تحریک مشر ډاکټر خان په دغه مهال مشال ریډیو ته وایي،
چې تر څو پورې زموږ ترمنځ د زړونو تړون نی، عمده کشانتی به لروبر ټکیږو وجلې کیږو.
د ډاکټر خان تحریک یو ځوان غړي شهروز خان په لرو او برو پښتنو غږ وکړو چې په یو بل پسې باید د ملنډو کولو څخه دې ډډه وکړي شي. یو بل مشر انجینیر تورګل چمکنی د ناستې ته د وینا پر مهال وویل چې باید پښتانه پوهان خپل تاریخ په خپله ولیکي، ځکه نورو قامونو پښتانه په بدو نومونو یاد کړي دي. په دې سیمینار کې د پښتو ژبې په وده او پرمختګ باندې هم خبرې اترې وشوې. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، نن په ټوله نړۍ کې د مازورانو ورځ لمانځل کیږي. په دې ورځ په پاکستان کې هم سیمینارونه او دستوري او داشان مختلف پروګرامونه کیږي، خو د قبایلي سیمو د مازورانو وینا ده چې حکومت ورسره کړي لوزونه تر اوسه نه دي پوره کړي او د یو شمېر بنیادي سهولتونو نه بې برخې ژوند کوي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه سراج زهیر راکوي.
نن د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د مزدورانو ورځ مانځل کیږي او دې لړکی بیلابیل دستوري او سیمینارونه تابع شوي چې مقصد یې مزدورانو سره خواخوږي، خودل او د هغوی ستونزې په ګوته کول دي. خو بل پلو د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي مزدوران وایي چې د دوی سره د خواخوږۍ او یووالي لپاره دستوري خو لا لرې خبره ده، تر ننه د دوی چا پوښتنه هم نه ده کړې او نه یې ورسره کړي لوزونه پوره کړي. مشال ریډیو سره د کورمی ایجنسی یو مزدور وایي چې پکټ پروت دی او څوک یې هم تپوس نه کوي.
زمانم ابراهیم حیدر دا زدا کومی جنته شلوزان تنگی سیمی تر تعلق لرم پلس وقالو نا مزور شویم مون تډیری سوندی دی ز پخو باندې مزور یم زدا پاکستان حکومت ته حقوقنا کوم چې مون تا مرستی راکی مون دی تعلیم نام به برخی شو صحت نه هم دی برخی یو
دی د سیم یو بل مزور غزنی ګل مشال ریډیو ته ویل چې دوی سره موجوده او تیر حکومتونو لوزونه کړی خو تر دې دمه نه دی پوره کړی
د کمی اسمبلی غړو نمون غختنه را زر تر زر د مزورو د پاره کوټلی ګمونه پور تکړای شي مونږ ته خصوصي فرن کارډونه راکړل شو چې سپیشل پرسن سورخ نشتان لگی دره ده خویلی داشت نکردونه ایمو پا کار نرزی ده سرکاری و پا نجی درو که دوا فیصد کوتا ورکولی که دی خویلی ده پتا مازوران ده دینا محروم دی
ده مومندوی جنسی سر تعلق لرون که مازور شا جهان او ایل باید حکومت ده دوی لپاره پا ترجیحی بنیادونو دزدکل مرکزونه جول کری
انگل مطلی که داس روزگارونه را تللی زیب زیب غاتو غاتو کلو که اومنگ یوزی تر اغون کلی شو خوزا غوالما چی پا شفقه در داس سنتر منگل را کی پاگی کے دا ہر یو مزور دا پارے یو خپل دا زکر زینی دیانگ تا چی منگا ورزو زمنگا لار نشتا که گاڑی تا منگا خیجو زمنگا لار نشتا رے بلچی کم کاری منگا را کرے انتا سے اتینو کہ چی دا دی منگ تا اس صد پیدا ندر آگلی چی منگا آگا کم کالج تا وڑلے یا می سکول تا وڑلے نو آگا وستاس تا منگ تا خپل پیسم ندر ماب کرے
مشال دیڈیو چی دا مزورانو دا دی مسلو پارا دا کرمی جنسی نا دا کامی اسمبلی غڑی ساجد حسین توری نو پختل نو آگا اوی
سکوم مطلب رہے سیا پدی وارنٹرالیزم کے مطلب کے یا سواکیو کے مطلب شوی دی مزران شوی دی اخبے کٹ شوی دی اللہ سننا اگوی پر بالکل کمپنسیشن مو ویر کرے رہے بالکل اگوی پر مونگا آواز ہم اچت کرے رہے خود کم مطلب ہے قدرتی طور باندھ مزران دی بالکل یہ مکل کوشش کو تم رمونگ نہ کی گئی موٹر سائیکل مونگ ویر کری دی ویل چیئر مونگ ویر کری دی روان وقت کی بیا مطلب ہے تو تم رمونگ مطلب ہے تو اس کوشش بیت المال نہ کرے رہے ان شاء اللہ ٹول تو ملے گی
پاکستان کی مزوران دا مسلو پاڑا دا وفاقی حکومت دریز دے چی تیر وفاقی بجٹ کی مزورانو او کندو د بحالی او مرستی لپاره پیسې بیلی کړی وی او د غرنګي د مزورانو د مسلو د حل لپاره د مزورانو د روزګار او بحالی ترمیمی بیل کال 2015 په قومي اسمبلی کې هم وړاندې کړی وو چې پکې ویل شوی وو چې په ټول پاکستان کې به مزورانو ته په سرکاري او نوکرو کې 2% کوټه ورکول شي او د دې ترڅنګ به په سرکاري او پرایویټ تعلیمي ادارو کې هم دوی ته رعایت ورکوي سیرات ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو د امریکا د استخباراتي ادارې سیاي مشرویلی د ایرانی پوز له مشر یې غوښتي چې خپل ځواکونه په عراق کې پر امریکایي ځواکونو او تاسیساتو د حملو لګواخونو منی کړي رویټرز خبري اجانس 13 اکتوبر میاشت رپورت ورکړی وو چې د ایرانی پوز مشر د عراق کردستان سیمې ته سفرونه کړي او د کردانو مشرانو ته یې دړکه کړې ده چې له کرکوک سیمې څخه چې له تیلو ډکه د خپل کسان اوباسی په دې اړه د مشال ریډیو د پر دې موضوع رویټرز خبری اجانس ته لیکنې مهم ټکی زموږ د همکار هارون باچانا اورو
د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر مایک پومپیو د خالیف روزویل د ایران پوځ مشر جنرال قاسم سلیمانی او ایرانی مشرانو ته په لیګلی خط کې له هغوی سره په عراق کې د ایرانیانو د تهدیدونو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې دي نوموړي چې په جنوبي کالیفورنیا کې د امریکا د دفاع پر موضوع د بحث لپاره جوړې یوې غونډې ته وینا کوله زیاته کړه د ایران د پوځ مشر ته وروسته له هغې خط لیږلی چې د نوموړي ځواکونو داسې اشارې ورکړې چې هغوی ښایي په عراق کې میشت امریکایي ځواکونه په نښه کړي د سی آی ای مشر د ایرانی پوځ مشر ته د خط لیږلو دقیقه نیټه ونښوده خو وی ویل پر ایرانیانو یې واضح کړی چې که په عراق کې امریکایي اهداف په نښه شول ټوله ذمهواري به د ایرانی ځواکونو پر غاړه وي لیکن د سی آی ای د مشر پومپیو په حواله وایي د ایرانی پوځ د بهرنیو عملیاتو مشر جنرال سلیمانی هغه ته د لیږدول شوي خط له لوستلو انکار کړی دی د لیکنې تر مخه ایرانی رسنیو د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی د وسلاکار محمد محمدی ګلپیګنی په حواله ویلي د سی آی ای لپاره کارکوونکي یو کس په نومبر میاشت کې چې جنرال سلیمانی د سوریې البوکمال سیمې ته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جګړې لیدو ته ورغلی و هغه ته د امریکایي چارواکو لخوا د یو خط ورکولو هڅه کړې وه دا اجانس په لیکنه کې د ایران د نیمه دولتي خبري اجانس فارس هغه خبر راغسل شوی چې پکې بیا هم د ګلپیګنی په حواله ویل شوی جنرال سلیمانی په دې ویلو سره چې امریکایانو ته د وینا لپاره هیڅ نه لري د خط له لوستلو بیخي انکار وکړ رویټرز خبري اجنس 13 اکتوبر میاشت رپورټ ورکړی چې د ایرانی پوځ مشر د عراق کوردستان سیمې ته سفرونه کړي او د کوردانو مشرانو ته دړکه کړي چې له کرکوک سیمې سره چې له تیلو ډکه ده هیڅ سروکار و نه لري. لیکنه زیاتوي د امریکا په مشرۍ ائتلاف په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد جګړه کوي او اکثره وخت له هغو ملیشیا ځواکونو سره مخ کیږي چې ایران یې د یادې وسلواله ډلې پر ضد د جګړې لپاره حمایه کوي.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د مازیګر نږدې 3:30 بجې کیدونکو دی لند خبرونه زموږ د همکار منور شان اورو.
د ننګرهار چارواکي وای نن په جلال آباد خار کې وی چاودنی 15 کسان وجلی او وی جوبل کړی دي. د چارواکو په وینا دا چاودنه ماسپخین خوښای ونیمه بجا له شیرزی لوبغالی سره نږدې شوې. د دې بریټ زیمواري تر اوسه چا نه د منلې. د امریکا دفاع وزارت وای د هیواد دفاع وزیر جیمز میټس به سبا د پاکستان په یو ورځنی سفر اسلام آباد ته ځي. اول تبا د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د پوز لمشر جنرال قمر جاوید باجو سره ملاقاتونه کوي. لدې وړاندې جیمز میټس ویلي وو چې امریکا له پاکستان سره په حقیقت ولاړو تعلقاتو او شریکو ګټو لپاره همکاري نوره پراخول غواړي. پاکستان او روس د توانایي په څنګه کې د سرمایه‌کارۍ په ګډون په مختلفو برخو کې د همکارۍ په پراخولو سلا شوې دي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن خبر ورکړی چې دا مفاهمات په ماسکو کې د 5م پاک روس بین المللي کمیشن په غونډه کې لاسلیک شو. نن د تاجکستان یو سرحدي اسکر هغه مهال وجل شو چې له افغانستان د نشئی توکو یو مشکوک سمګلر تاجکستان ته د وروختلو د حسې مخینه ولا. د تاجکستان چارواکو ویل پیخه چې له سرخار دوشمبینه 260 کیلومتر لره شوی پکې د سرحدي ځواک سره تنه جوړ شوی هم دی. د یمن پخوانی ولسمشر علي عبد الله صالح ویلی دی چې دوی د سعودي عرب په مشرۍ له اتحاد سره خبرو اترو ته تیار دي. دا په داسې حال کې چې د صالح پلویان په سرخار سنا کې د یاغیانو سره هم په جنگ اخته دي او په موجوده وخت کې د جګړو زور اخیسته دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو وار بیا ټینګار وکړ چې د هغه د انتخاباتي کمپاین د کارکونکو روسي حکومت د استادو ترمنځ همکاري نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین د جمعې په ورځ اعتراف وکړ چې په واشنگټن کې د روس له پخوانی سفیر سره یې کتلی وو خو په دې اړه یې تحقیقاتي ادارې اف بی آی ته دروغ ویلي وو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو سم راځو 19 پروگرام د مشال مرکې ته. د نن په پروگرام کې د نوموړي لیکوال او څېړنکار ډاکټر محب وزیر سره خبرې کوو. محب وزیر د پېښور پوهنتون نه پی ایچ ډی ډیګري ترلاسه کړې ده او د پښتنو په سیمه کې د رواني بیکاری په نتیجه کې د ادب او هنر په میدان کې په راولاړو شو موضوعاتو مقالې لیکي. د دې پروگرام کوربه شاهین بنیرې دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غی نه پز د پې ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کومې ده هم بس.
ستړي مشه اوریدونکو شاهین بنیرې مو د مشال مرکه کې ستاسو هرکلی کوم. نن د مشال مرکه کې را سره د پښتو ژبې نوموړي لیکوال او څېړنکار ډاکټر محب وزیر میلمه دی. ډاکټر صاحب د په دغه سیمه کې د ترهګرۍ چې کومې پیښې دي یا د تشدد کوم واقعات دي په دې تیرو لسو شلو کالو کې د هغې په تناظر کې خپله تحقیقي مقاله لیکلې ده چې د دغې څه اثرات دي په پښتو ادب باندې د پښتنو په ژوند دي په کلتور باندې نو دي سره په دغه موضوعاتو خبرې کوو. د ټولو نه وړاندې ډاکټر صاحب تاسو ته ستړي مشي ویم د مشال مرکه کې.
ډېره مننه مهرباني تاسو ستړي مشي.
ډېره مننه محب وزیر صاحب. کوډم بیر د خپل ځان کور کلی پاړه باندې وای چې د کمی سیمې او زده کړې د چرته وکړې او دې ځای ته چې راورسېدې د سفر دې څنګه و؟
شاین صاحب بس خو زه هم د پښتنو یو په عامه قرآن کې او په یو اورست پاتې سیما کې بنو ورته وای بنو سره افار بنو کې پیدا شوه هم بس الته مو سره ابتدایي ذکر کړی دی دا لسم جمعه ته دوه لسم جمعه او بیا غې نه پستم مزدوری کړی دي کله په کوهاټ ملونو کې او کله د کراچۍ په ملونو کې.
ها
او ورسره مو سبق د تعلیم ته حاصلولو یو کوشش کړی دی. او میدان اصل کې خالی دی په پښتو کې, نو خلکونه نو ځکه مونږ ته پکې هم سزا ملاو شو.
صحیح ده,
یعنی کچرته میدان نه وی خالی, نو مونږ داسې ډېر لکه د خلکو نه سدا سے بیلا یا د خلکو نه سډیرا تیزه منډه نه دا والی چې غنی مونږ دې ځای ته.
ها مې بدر صاحب تاسو بیا ماستری وکړه ډېر اسماعیل خان پونتون, او بیا مور پسې سیړن وکړه د پی جی ډیګری مو واغستا, نو د دې کار او د دې سیړنې په نتیجه کې تاسو سو لیکل, یعنی پښتنو د پاره سو وړاندې کړه؟
نو ما مستری وکړه, مستری نه مخ پسته مې بیا یو بل په دې پی ایچ ڈی او د مستری په میاس کې یو بل پڑھاو وی چې ایم فل ورته وایي. ما ایم فل مو کور علامه اقبال پوهنتون نه, او هغه کې د پښتو کلاسیکي شاعرۍ کې انسان دوستۍ په موضوع باندې مې یو مقاله ولیکله چې هغه اوس چاپ شوې هم د باچا خان مرکز په خبر چاپ کړې ده. او بیا مې هغې نه پسته پی ایچ ڈی چې وه, پی ایچ ڈی خو ما په پېښور پوهنتون نه وکړه, او هغه په دې نوې شاعرۍ کې د شلمې پېړۍ چې کومه شاعري ده نوې شاعرۍ کې سیاسي شعور په موضوع باندې کړی. خو زما اوس چې کوم یو بل هغې نه پسته یو کتاب راغلی دی, هغه دې په پښتو ناول او افسانه د 9/11 د 11 سپتمبر اثرات دي. یو خو دا کتاب دی چې باچا خان پوهنتون چاپ کړی دی دلته. او یو سیز اوس چې کوم تازه زما راغلی دی, هغه د پښتونستان تحریک او پښتو شاعري. دا کتاب زما د پی ایچ ڈی چې کوم تیسیز د هغې د یو چپتر په تقریبا دا چپتر دا رنګ ملاوېدو, نو هغې نه مې را بیل کړ, سمې ورته اضافه وکړې, او د پښتونستان تحریک پښتو شاعرۍ په نامه مې دا اوس اوس بیخي تقریبا میاشت ونی مې کېږي چې چاپ شوی دی. پی ایچ ڈی کې خو بنیادی طور زما سیاسي شعور موضوع وه. او سیاسي شعور چې څنګه تاسو ته پته ده چې په شلمه پېړۍ کې لومړی خو د ازادۍ د تحریکونه دي چې هغې مونږ ته سیاسي شعور را بخلی دی, او په هغې کې فضل محمود مخفي صاحب نه رانیولې تر د خدایي خدمتګارۍ اخري دور پورې. دا چې دی کومه د ازادۍ تصور خلکو ته, او سماجی ازادۍ, د سماجی بدلون, د تعلیم, د علم, د معاشر, د ټولنې د اصلاحي چکم پروګرامونو, دا یو قسم سیاسي شعور یې ټولنه ته, پښتنو ته, او په هغه وخت په هغه کې د خدای خدمتګار تحریک سره تړلیو شاعرانو ډېر لاس و. نو ما په خپل دغه کې یو رومبني چپتر کې دغه سیز راغلی دی, په دې ټول دغه باندې مې بحث کړی دی چې دوی څنګه هغه خپل شعور مخې ته راوړی دی, څنګه هغه سیاسي شعور یې د خلکو بیدار کړی دی. دویم مې دا د ترقی پسند تحریک یا سوشلسټ موومنټ چې کوم اثرات دي په پښتو شاعرۍ باندې, نو دلته ما په خپل پی ایچ ڈی تھیسس کې لکه داسې محسوس کړ چې پښتو شاعران په دواړه غاز لکه په بیاخ وخت دا بیلول ډېر مشکل دي چې هغه ترقی پسند دی نه تاسو کم پرستۍ ته, او د کم پرستۍ نه ترقی پسند دی کوي سړی, په بیلول ډېر مشکل دي. او هغه وجه دا دي چې پښتون تحریک چې کومو یا ترقی پسند تحریک هغه هم اپیل ځکه کولو چې پښتون نن هم او هغه وخت هم منحصر قوم دی, یو طبقه شکل دی, یو محروم طبقه شکل اختیار کړو. نو په هغه وخت کې هم دوی ته هغه سیز اپیل کولو وای غسته, او نن هم که تاسو خیال کړی وي هم د طبقه خبره کوي, هم د قوم خبره کوي. یو دا دریم سیز دا چې کوم دا کتاب مې دار کړی دی د پښتونستان تحریک چې کومو نو شاعر ایتا یو بیل رنگ ور کړی دی, او په دې پښتونستان تحریک هم دی الگ دادی چې په هر وخت یې لګ لګ خپل پړاو بدل کړی دی. په یو وخت کې دا د پښتنو د یو جدا هیواد تصور پیش کوي, بیا په بل وخت چې ګورو نو دا د پښتنو د یو صوبې تصور پیش کی په بل ځای کې چې مونږ ګورو نو دا د لرو بر د پښتنو د یووالي یو منظر او نامه وړاندې کوي. نو اگر چې په دې میاشت کې به ریسرچ کې ما ټول سیزونه راغستي دي چې کم کم ځای کې لکه دا تضادات مخې ته راځي او د هغې تضاداتو وجوهات څه دي او د هغې تضاداتو لکه دغه څو څه دي دا ذمهوار خلک یې څوک دي او چانه غلطۍ شوي دي او څنګه غلطۍ شوي دي. که تاسو وګورئ د پښتونستان تاریخ د بنو دا قرارداد چې دی دا پکې ډېر زیات اهم ګڼل کېږي خو په دې کوم چې کوم متن دی په دې متن کې د پښتونستان نوم نشته دی. په دې متن کې د یو جدا هیواد نوم نشته دی. په دې متن کې د یو آزاد هیواد د آزاد وطن نوم نشته نه بلکې صرف د یو آزاد حکومت نوم دی. او بیا لیکلي دا دي چې په دې خاوره یعنی هغه وخت پاکستان نه و جوړ شوی دا خو یوویشتم د جون خبره ده دی او اگست کې د پاکستان جوړېږي. نو په دې خاوره په دې ملک د پښتنو یو آزاد حکومت مونږ غواړو. نو د تشریح چې بیا فقیر تی یو رنګ کوله بادشاہ خانی بل رنګ کوله بل رنګ کوله کنه ما په خیال دا چې کم بنیادی د تضادات دي د تصوراتو د پښتونستان په والي سره دا د بنو قرارداد کې پخپله موجود دي.
ودر صاحب دا تضادات چې کوم ولک تاسو د فقیر خان ای پی خبره وکړه د بادشاہ خان خبره مو کړه تاسو چې جدا جدا نظرونه وو بیلابیل نظرونه وو نو دی خوب تا یا دی تصور تا سزیان رسول دی نه دی تحریک تا ځکه چې ټول مشران چې وغه په خپل لار روان
دی کې دا سې دی ظاهره خبره ده چې کله مشران په یو نقطه دغه نشي متفق نشي قوم ته یو مرکز ور نکړي شي نو ظاهره خبره ده هغه نقصانات خو قوم هم تقسیم شي ولس هم تقسیم شي او په خپل خپل لارو په خپل خپل مشر په اصل پورې ځان وتړي نو دا په کار خو ظاهر خبره ده نقصان خو یې رسولی دی. خو داسې دي چې مونږ دلته دا نه شو ویلی چې لکه فقیری پی یا غلطه کړې ده یا بادشاہ خان د تصور چې کوم پیش کوي دا غلط پیش کوي نه مونږ دا ویلو شو چې فقیری پی په چې کومه مبارزه کوله او فقیری پی چې کوم سوچو هغه شاید هغه ګڼلو داسې چې د پښتنو د ازادۍ واحد لار دا کې دی شي بادشاہ خان چې کوم سوچو هغه خپل فهم کې دا ګڼله چې زما دا لار چې کومه دا د پښتنو د ازادۍ د پښتنو د حقیقي ازادۍ او حقیقت هم ځلکه دا د بادشاہ خان د لار زه پخپله هم پلوي پاتې کېږم چې د عدم تشدد په حواله سره عدم تشدد یو فلسفه ده سره یو سوچ ده رنګ دی چې د هغې اډو شکست نشته په دنیا د خدای کې ګرده د عدم تشدد د فلسفې سره به شکست ونه خوري. نو چې د یو شي شکست نه وي نو هغه ګټه بیا هغه دي همیشه دپاره. نو نقصان خو یې دا رسولی دی خو په هغه نقصان دا نه شو ویلی چې ګنې لکه دوی آمدن قصدن داسې کول دوی ګڼل داسې چې زما د لاره کې
اوس برای شو وزیر صاحب پښتو ناول او افسانه په دې باندې د سپتمبر یو لسم چې کومې پیښې وې د ترهګرې دغې اثرات نو کدا راته لږ وایي چې څه اثرات پریښي دي دغې ترهګرې پیښو او بیا دغې نه وروسته چې په دې وطن کې د جګړه بېقراري وه پښتو افسانه او ناول یې څنګه اغېزمن کړ څه اثر یې پریښود؟
لومړی خو دا دي چې اثرات خو د پښتنو په ژوند باندې ما په خیال 9/11 جون کې چې چرته هم شوی دی په امریکا کې شوی دی یا د دنیا په هغه سر شوی دی او د دې تاو ټول پټوله د پښتنو سیمو ته راغلی کنه راورسېدو نو تاو یې چې دلته راورسېدو نو ظاهره خبره ده چې سعودي هغه ځای چې اور پرې بری نو دلته د پښتنو ژوند ځواک مکمل اغېزمن کړی دی د پښتنو ټول سټرس ته یې اغېزمن کړی دی د دوی د ژوند د تېرولو طریقې بدلې کړې دي. د پښتنو چې کوم روایتي د سماجي ساخت و هغه یې بدل کړی دی لکه یو عام فرد چې هغه په معاشره کې یا د لوفر په نوم یا د مفرور په نوم یا د په بله نامه یادېدو مختلفې نامې به ټولنې ورکولې هغه د کلي په مشر کې بدل شو او چکم دے ټولنه چکم مازرو جنل کې دل کم کریم او کم روایتي مشران هغه دغه رول راو ورته دا خپل کردار وبایلو نو هغه باندې خلک راو راټولې دل اوس هغه باندې خلک نه راټولېږي اوس خلک په جنگي کمانډانانو راټولېږي
صحیح
نو دا سماجیس ټکس دی بالکل بدل کو بل په کلتوري سیس باندې کلتور باندې انتهایی اثر پرې وته زمونږ گاو غره چې زمونږ کمه میلې وې روایتي میلې زمونږ خاص کر دې زیارتونو پر تړلې میلې چې کومې دي
چې
زمونږ کلتور برخه وې هغه سیزونه یو دم ختم پېښ شول زمونږ واده چې کوم دودیز دستورونه وو هغه دهی د منځه یوړل شول زمونږ دومره پورې چې په 2000 نه پسته چې کله زمونږ په سیمه باندې د تنظیمونو مختلفو تنظیمونو دا دوره راغله نو په 2000 نه ونیسه 2014 پورې چې کومه دوره تیره شوله د پابندیو ډول بند سندره بند دود دستور میلا ټیلا بند او هغې نه پسته چې د اختر په میلا ړومبي ځل په 2014 کښې وه غالباً چې مونږ دغه راوستل د ډول والا راغلل نو ځوانانو ته اتڼ نه ورتلو ځوانانو نه اتڼ هېر وو نو دا یقین وکړي چې زه په هغه میلا کښې پخپله موجود وو ماته د ژړا احساس کېدم چې په تش په اتو یا په نهو کالو کښې د ټریډیشن انتقال ودرېدلی دی نو د هغې نتایج دا راغلل چې مونږ د ځوان نسل ته اتڼ نه ورځي دومره د کلتوري حلزلو کلتور یې چې کوم تباه او برباد کړ او دارنګه نور ژوند انساني المیا لویه پخپله ده 50,000 څوک یادوي څوک 40,000 یادوي څوک څونه یادوي انسانان پښتانه انسانان د مخې نه یوړل شول دا پخپله یوه لویه انساني المیا ده د دې ټولو عکس چې کوم دی په ناول کښې هم شته د دې ټولو سیزونو عکس په افسانه کښې هم شته په ناول کښې لږ په پراخه توګه دی او یو غټ دغه خو دا دی چې ناول پکې وده وکړه په دې دوران کښې ناول پکې زیات ولیکلی شو شاید پښتنو لیکونکو دا محسوس کړي وي چې دا ستونزه دا مسله دا کیسه دومره پراخه ده دومره غټه ده چې دې دپاره هم د ناول غوندې پراخ میدان پکار دی نو یو خو دا پکې وشول دویمه دا خبره ده چې دا چې څومره کلتوري دا چې څومره انساني المیا دا چې څومره مذهبي حوالې سره یا سماجي سټرکچر دی بدلون په حوالې سره چې څومره دغه دا ټول ځای په ځای تصویرونه په ناول کښې ډېر په صفا انداز راښکلي شوي دي د سخت دریځۍ په مقابله کښې لکه سوچ فکر مخې ته راغلی دی
وزیر صاحب تاسو خپله خبره مه هېروئ خو زما ذهن ته دا پوښتنه راځي چې په دې دور کښې دا کوم چې د بحران دور او د جنګ جګړو د بېقرارۍ د بېکورۍ دور چې کوم و دې کښې لیکوالان شاعران دا هم بېکوره شو بیا هغې لیکنې وکړې نو تر اوسه پورې به په دې دور کښې دا کوم چې د بحران دور او لس پنځلس کاله څومره ناولونه به د پښتو لیکل شوي
داسې خو زه په صف ډېر دغه خو بدت نه کړی شم اعداد و شمار خو ځکه چې زه دا دوا نه کوم چې ما ټولو ناولونو ته رسایي شوي وي ځکه چې د کندهار او د کوټې دا سیمه چې کومه ده د دې کتابونه مونږ ته راسته کابل ته هم ډېر کم رسېږي کندهار جلال آباد ته او پېښور ته دې سیزونه دا کوم د کابل د جلال آباد د پېښور دا کتابونه یو بل ته سم سره رسېږي او د هغه سیمې دا کتابونه خو مشکله نو ظاهره خبره ده د هغه سیمې کتابونه ما ته څه نه څه خو میلاو شوي خو ډېر نه دي میلاو شوي خو ناولونه لیکلي شوي دي ما په خیال په دې دور کښې په 50 نه زیات ناولونه لیکلي شوي دي په دې کښې ښه ناولونه هم لیکلي شوي دي وږمه سبا چې کومه ده وږمه سبا امیر د دې ناولونه لکه دې په یو تن باندې تقریبا 15 ناولونه دې چاپ کړي دي دارنګ نور هم ځوانان په افغانستان کښې خاص کر د ناول فرینډ په افغانستان کښې زیات مخې ته راغلی دی. افسانې هم لیکلې شوي دي.
ما وی جی چې مونږ کله د معیار خبره کوو د دې ناولونو، نو کله چې دا مونږ پرتله کوو د اردو یا د انګریزي یا د بلې کومې ژبې په پاکستان کې د هغې سره د هغې د ناولونو سره، نو مونږ په څه نتیجه رسول؟ لکه د دې معیار څنګه دی د ناول د ډیفینیشن یا د هغې د سټرکچر جوړښت په حواله باندې؟ یاره داسې
ده چې ناول خو کلندر سے کلا کلا خبر ہے پختو کے ناول اردو کے ہم شک کرے چھ ناول نستا کنا پختو کے خلاف رے
کنا
خیر دا سے ناول نہ ہو پختلا معیار حوالے سے رپ اردو کے ہم معیار دا غرض دلے دے کم اردو معیاری ناول نگاری وا آگا پاتے شوے نہ داریں گے پختو کے ہم آگا معیار کو نہ دے پاتے شوے او زخلم دے معیار نہ ادا سے دیر مطمئن نیم خو دیو سیز نیم مطمئن نیم چی دا موضوع ناول پا لگ پراخ میدان کرا غست دا
صحیح.
ما چونکه دا غسی تدجات کتن ما موضوع لطولا فن تا میره رکم توجو کولا نو خو ناول دیا هم لگ داز دیم چی آغا دی سادو دین شپون دیو دو ناولون نایلاوا
خواه
دا سیزنون چی دا سی میاری ناول ما خیتا مدره
دا دغه کرایسیس یا د بحران دغه ورځ چې وی د جنگ او بقراری چې کما دوره وا خاص طور تاسو په سیمه کې په وزیرستان کې په بنو کې په دغه علاقو کې د کی شاعرانو لیکوالانو دوی تم نقصان نه رسیدلی دي، دوی هم به کور شوې دي. دغه دور د یو شاعر د یو لیکوال د پاره څنګه وو؟ اغه د کوم کوم امتحانونو نه یا د کوم کوم ننګون نه راتیر شو؟
چکم عام پختنو تا عام وزیر مسعود یا نور اورون تا کم نقصان یا کم تکلیف یا کم ستونز سر مخو آگه سر آغم دویم دا آگه سر مخشبی پات تی دی او دا تکلیفون او دا مصیبتون او دا ستونز ورطاوه او زما پا خیال دا شاید عدیب چکم خاص کم پرست مترکی سوچ لرون کی شاعرہ دے دپارا کم از غٹ سن دوا آغا دے طول حالات دے کتنو تا دے کتنو او دے آغے دے اظہار لہر را تولو زیادہ مشکل ورما سرما خودے زد دے اظہار اکم سنگے اکم او کبی کون نو دے آغے نتائج سکی دے شکن
صحیح صحیح.
نو ما پا خیال کم دے چوب ساتل شوی وقت پا سیما بانده اور طولو نزیاتا دے شاعر عدیب و دے دانشور دا پارا آغا تیرا دے تکلیف دے عملو
دا سیم شوی دی وزیر صاحب چے یو شاعر یا لیکوال ستا په علاقه کې په وزیرستان کې د دې حالاتو د وجه مجبور شوی دی یا مایوس شوی دی، هغه لیکل پریخي دی یا هغه لیکل کړی دی خو هغه د لیکلو انداز بدل کړی دی؟ نه پخوای د امن ترقی خوشحالی خبره کوله او بیا چې دین دغه تنظیمونو پروپاګاندا کوله، داسیم شوی دی؟
زما په دغه کې مطالعه کې ډیر کم راغلی دی. البته دا کم مترقی کوم پرس فکر لرون کی خلقو اغوی خپل لیکنه ککڑی هم دی نخکار کڑی نه دی
خا
او بس غلی زانو نه باندې دی چپ او دی غلی اغه یو صادر خو پر کلو چې دنی مونږه شنو وایو
خا
دا رنگه واقعیات دیر شی وی دی او اغوی کار کړي دی، بلکې زدا د پاکستان نه چکلا کډوال راغلو پاره دې مون شاعران ملګری وو، نو مونږ دلته په بنو کې دی اغوی د پاره داسې تقریبات جوړ کړل، ادبي تقریبات، ادبي غونډې مو ورسره ولمنګلې، دغه مو کړل رامه ختم وکړل، ادبي میدان ته مو راوستل تر اخره مونږ سره. نو هغه کې واغه ملګرو بیا هغه شاعري چې څنګه پېښ کولې، نو مونږ ورته چې یاره دا شاعري خو بیا تاسو چې نه خدا شاعري مونږ دلته نه ده کړل، دا مونږ دلته ښکارا کړل. دا رنګ یو پېښې وي چې خلکو کړي دي لیکل، خو په وخت هغه وخت د خیر کولو جرأت ډېر کم کسانو کړی دی.
ښه، اوس چې دا عملیات وشو او څه علاقو ته خلک واپس هم لاړه ستانه شو، اوس په دغه سیمه کې کلتوري ادبي هلې ځلې په سال دي، یعنی یوازې ادبي محفلونه نه وایم بلکې د موسیقۍ او د اتڼو محفلونو تپوس هم کوم، چې آیا دغه هلې ځلې بیا په ځای شوي دي که نه؟
داسې دي چې ما په خیال هلته چې کوم چارواکي دي چې کله د هغوی ضرورت جوړ شي د هغوی دغه وي نو بیا خو هر څه امکانات هغوی ورته برابر کی او مشاعرے مو کی او څنګه ټکورون مو کی خدا سے عام خلق تا البته ودونو مدونو کی بچت تا کلتوری ډول اتنونه یو سبب صدا کی خو ډیر په آزاد مد باندې خلق دې سیسټم ما په خیال پرې نه دل شي او سفره هم لا پرې دل شي هم نه دي چې هغه په خپل حیثیت باندې ادبي غونډه او لوی غټه غټه مشاعره او خلق پر راټولول او خلق بوتلل
اوس پختنه به دار او چتیږي چې دا خلک ولې په نخه کې ده ځکه چې دا خو پوره من خلک وو ده د جنگ برخم نه واد وی لیکل لستل کول که هنرمند او که شاعر او که لیکوال او ستا په نظر ستا انالیسس څه دی چې په دوی دا بریدونه ولې کېده
نو ظاهره خبره ده دوی داسې کول چې اظهار خو یې کولو دوی چې څه دي او څه یې محسوسول او د هغه هغه اظهار تا کدی چې خپل د اظهار کول غوښتل نو هغه اظهار د ځنو خلکو د ځنو قوتونو په ګټه نه تمامه ده نو دا یو وجه کیدی شي چې دوی تاریخ لیکي او تاریخ د دربار تاریخ یې نه لیکلو نو ظاهر خبره ده
کو په اخره کې دا څه خبرې چې زمانه
یو 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 دغه دا کنه چې خاص کر په دې 9/11 پیره کې چې کوم ناول او افسانه لیکل شوی دي
جی
غټه خبره دا ده چې دا په دویم او پړومبي نړیوال جنگ او په دویم نړیوال جنگ کې په عالمی میدان کې چې څومره مضبوط او توانا ادب تخلیق شوی دی کنه هغه ادب په دې سیمه کې د دې د 11 سپتمبر له پیښه نه پس ته تخلیق نه کړی شو اگر چې دې ته هم خلک دریم نړیوال جنگ وایي چې دا دریم نړیوال جنگ دی خو هغه قسمه ادب په کې تخلیق نه کړی شو دریمه خبره به دا ده چې کومه چې سازشي تیوریانې دي دا په کې ډېرې مؤثرې دي دا په کې ډېر برملا کار کوي او دا مونږ ته په افسانه کې هم ښکاري دا مونږ ته په ناول کې هم ښکاري او جاس دا نه چې کوم سازشي تیوریانې دي دا د لستونکو نظر یو مرکزی ته نظر ټولوي او بل اکثر خلک د دې دغه شي بری خلک بری ولزم واسي خپل ذمہواری نه قبلوي نو دا په پښتو افسانه او ناول کې دغه شي ما محسوس کړی دی چې دا د پښتنو لیکونکو غټم ستونزه پاتې ده باید چې دوی لکه زه ما په خپل کتاب کې په دې ریکمنډیشن کوم دا خبره په دغه کوم دا تجاویز کوم دا خبره کړې ده چې دوی دا غسی دا سازشي تیوري نه راوتل په کار دي او دې سیزونه داسې دي چې دا عمل د سازش برخه هم نه وي په هغې کې د ولسونو سختلې مسالې هم وي ذمهواري هم وي باید چې هغه سیزون دغه شي بل د پښتو افسانه کې خصوصا ما دغه محسوس نه کوم چې کوم خلک کوم داسې کردارونه ما ډېر محسوس کړو پکې چې دغه دي د وژلی شوي دي په دماکو کې مړ دی چا پلار مړ دی چا ورور پکې مړ دی بیا مور یې جاړي لور یې جاړي دا رنګ بیر تندې خو هغه کردارونه مې پکې ډېر کم محسوس کړل کم خلک چې د سردارۍ په خلاف ودرېدلی وو دی هغه کردارونو باندې کردار نگاری د رقم په کې شوی د بخښنه افسانه کې سوا د طاهر پرېدینا یو دوه کسانو نه نه با دا رنګ کردار نگاری چانه ده کړی
ستاو په نس باندې د دی وجه صدا ولې نه ده شوی تاسې
دا مسله دا ده چې د پاکستانی میډیا نخ چون کې دخ د یو پښتون شاعر ادیب لیکوال هم د ایډمی دغه سره په مخ ته ستونزه خو هغه ته هم ورته ښه ده د زیات تر دوی د انګریزي په اخبارونو هم نه پوهېږي او نو دوی د اردو میډیا زیاته اوري او پاکستان چې کوم میډیا ده ظاهره خبره ده د خپل ریاستي ګټو په حواله سره خپل خبرونه خپل هیوادوالو ته رسوي نو د هغه نه د دوی نقطه نظر جوړیږي نو هغه نقطه نظر ما په خیال د دوی سره نشته چې کوم دوی ته په کار وو د دې 9/11 د دې پیښې نه وروسته چې کوم اثرات دغه لکه د کوم نقطه نظر سره قتل پکارو هغه نقطه نظر نه جوړ شوی.
ډیره مننه کوم ډاکټر محب وزیر صاحب تاسو وخت وست او مشال ریډیو سره خبرې وکړې. تاسو ډیره مننه.
مننه مهرباني.